سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پاکرولو بندیز لګولای، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیا هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې کروندګرو د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. حکومت طالبان میگوید 85,000 معتاد از سراسر افغانستان برای تداوی جمع‌آوری شدند، اما معتادان در جریان تداوی از پایمال شدن حقوق انسانیشان شکایت دارند. یو شمیر معتادین وای بیروزگاری د دې لامل شوی چې تر درملنې وروسته بیا ځلی په نشو اخته شي. سلامونه او خیچاره د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراغلاست. زه برېښنا عمر خلایم. نننۍ خبرونه په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیل او د افغانانو په اقتصادي ستونزو باندې متمرکز ده. د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ تر 80% زیات تریاک تولیدوي، او هغه هیروین چې د افغانستان له اپینو جوړ شوی د اروپایي بازارونو 15% برخه جوړوي. خو د الاسس پنوم په یو بریتانوي شرکت کې د افغانستان د نشه یي توکو د سوداګرۍ کارپو دیوید مانسفیلد وایي ښایي سږکال د کوکنارو کرکیل د 2022 میلادي کال په پرتله له 30% کمه وي. د دغه شرکت په وینا که داسې وي نو د کموالي دا کچه به بیمخینی وي. در ماه اپریل سال گذشته هبت الله آخونزاده رهبر طالبان کشت خشخاش را که از آن می توان تریاق و مشتقات آن مثل هیروین را تولید کرد به شدت ممنوع اعلام کرد. بر اساس این دستور مزرعه متخلفان از بین برده خواهد شد و دهاقین هم طبق قوانین شرعی مجازات می شوند. خلده برسی را بیا هم در افغانستان پا مختلف و سیمو که کروندگرو دو کوکنارو کخت کرده او وای چه د اقتصادی ستونزو او د بدیل کخت په نه موجودیت کې مجبور دی چې بیا بیا د کوکنارو کخت وکړي. نور حال د شمس آریان په راپور کې وګورئ.
د تیر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کرلو او نورو نشه یي توکو تر بندیز وروسته بیا هم ځینې کروندګرو د تریاکو له کښت څخه مخ نه دی اړولی. محمد جان چې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سش کال پر خپل ځمکه یو ځل بیا تریاک کرلی دی. دغه کروندګر چې په چپ شپ معیوب او د خپل کورنۍ سرپرستی هم ور لغاړي ده، تور پوری کوي چې د بزګرو سره د دې کم مرستو په شتون کې هم فساد موجود او بې واسطې کروندګر له مرستو محروم کیږي.
د مجبوری د وجه کرلی مرسته مرسته نه من خبر نه لرو چې مرسته کیږي. هغه ماړه ماړه خلک یو خوري مونږ ته ولا کوي یو یو بوری وړ تر اوسه بوری چا راکړی. همدغه ناولی بوټي وروره بس زحمت راباسو راټولوي او دومره زحمت غواړي چې خدای پوښو کاری بیا مال ته یسه بازار کې خرڅ کا. د قرضدارانو ته قرضداري خپل پیسې ورکاو خپل ضرورت به اجرا کاو.
محمد جان چلی اقتصادي اړ خزان خورا کمزوري ګڼي. ل طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه د تاریاکو د بندیز په بدل کې د بدیل کښت غوښتنه کوي. نوموړي د بدیل کښت په نه موجودیت کې د تاریاکو د بیا بیا کرلو خبره کوي.
که بدیل راکول نشي نو څه به وکړو؟ دسر به نور څه چاره وکړو؟ مجبوري چې کال ته بیا کړو بل کال ته بیا کړو د مجبوري د لاسه ول خورو که ټکول خورو که هر څنګه کیږو په ځان به منو مجبور یو. د مجبوري د وجې که باندې کیږو په هر حالات چې را باندې راځي د مجبوري د وجې کړو. نړیوال ټولنه غوښتنه همدا ده چې موږ ته چېرته دې په بدل کې موسسې یا پر مثال نړیوال موږ سره مرسته وکړي، کوم کومک را سره وکړي، موږ دې ناولي بوټونه سنه را باسو. موږ مجبوري د وجې دا کار کړی دی که مرسته را سره وشي دغه بس سبا هم چې څوک هغه کوي موږ څه قصه کې نه یو.
خو بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر ملا دلاور دا مني چې کروندګر مجبور دي، خو نوموړي د خپل مشر د فرمان د تطبیق په اړه په چنګار سره کروندګرو ته خبرداری ورکوي چې په هیڅ صورت د تریاکو کښت اجازه نه ورکوي.
اته میاشتې مخکې مو تاسې ته کورونو ته مدارسو ته جوماتونو ته راورسولو، حتی دا چې د دې نه ماشومان زموږ خویندې ټول خبر دي. دغه فرمان مو په لاس کې نیولی و تاسو ته مو سپارلی. تاسې د دې سربیره چې کوم اقدام کړی دی دغه باوجود موږ راغلي و موږ دا اقدام وکړو. آینده د پاره درته خبر درکول کیږي د اختارې په شکل یې درته ویو دا واری مو چې در مات کړه بلواری سره به بل رقم چلن کو.
د روان کال د مئی میاشتې پر دویمه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په دوحه کې د یو ان په غونډه کې کوم چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و، د طالبانو په موجودیت کې د بشري حقوقو د نقص ترڅنګ په افغانستان کې د نشه یي توکو پر قاچاق هم اندیښنه وشوله. خو سوال دا دی چې د بدی سره سره کروندګر ولې تاریخ کوي؟
د خلکو د اقتصاد وضع لږ زر خراب ده او غواړي چې بیا په کوکنارو باندې لاس پوري کړي، نو دغه لږ زر وخت نیسي. زر تر زره دا د کوکنارو جلوګیری نه کیږي، ځکه چې په یو کار باندې کال په کار باندې ډیر کار سوی، نو هغو زر تر زره جلوګیری امکانات نه لري.
طالبانو تل نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې، خو بلخوا بیا د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې مرستې د بشر حقونو ته د درناوي او د میرمنو د مکتبونو او کار د حق سره مشروطي ګڼل کیږي. د تیر حکومت ځینې چارواکي د طالبانو ژمنې او عمل ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان له نړیوالو نه یا د نړیوالو ادارو نه امتیاز اخلي، او وی د ډیرو څو په بدل کې امتیاز اخلي او په حقیقت کې کابینه هغه ډیر ژمنې کړې وي، طالبانو زیات ژمنې کړې وي، د تعلیم په اړه باندې، د ښځو د حقوقو او د کار په اړه باندې د پروډوس کې ژمنې کړې وي، خو واقعیت کې هغه څه پوره کړې نه دي. د نشه یي توکو د کښت مسله هم یو له هغو مسایلو نه ده چې طالبان مخنیوی یې نشي کولای، او د امتیازاتو غوښتنه یې تر ډېره بریده بی ځایه ده.
په افغانستان کې د تاریاکو کار او کښت تر ډیره د دې هیواد د اقتصادي حالت او بیروزګاری سره تړلی یادیږي. د ملګرو ملتونو ادارې د روان 2023 کال په مارچ کې ویلي چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک له بشري ناورین سره مخ دي، 40 میلیونه خلک غذایی مسؤلیت نه لري، او د بیکاری کچه تر 40 سلنه رسیدلې ده. دا چې د کوکنارو د روان فصل سره به د طالبانو چلند او د نړیوالې ټولنې د بدل کښت مسله تر کومه ځای رسیږي تر اوسه لا معلومه نه ده. شمسارین، امریکا غږ.
پس از ممنوعیت کشت کوکنار و چرس در افغانستان، شماری از کشاورزان در بخش‌هایی از ولایت هلمند به کشت انگوزه یا هنگ رو آوردند. متخصصان زراعت میگویند ارزش اقتصادی هنگ 4 تا 5 برابر حاصل تریاک است.
طلای سبز در زمین‌های پهناور هلمند. انگوزه یا هنگ گیاه کمیاب که حالا امید برای جوگزینی بوته‌های کوکنار و چرس در افغانستان شده. هلمند که برای سالهای طولانی بیشترین مزارع کوکنار را در افغانستان در خود جا داده بود، پس از ممنوعیت کشت کوکنار حالا زمیندارانش به فکر کشت بدیل شدند. نورالله از دهقانان ولسوالی گرشک هلمند در زمستان سال گذشته قلمه هنگ را که از تاجیکستان آورده شده بود در زمینهای خود کاشته است.
دیگر خدا است دوانو سرگلوات لری چه اول سر که چه شیر دستی تقریبا پیندل است روزی شل روزی که دوانو با واری تون وقت دا داشتش ناس فلا دوان اندازن تا ورد سپر لکه دا برا میاش یا یو نیما میاش دوان که وبا نواری او چیر دست دا کال سوال دو بیت دا ورد سدل برا که چیر با پینزو میاش پشپر میاش که وبا که ام برا پرخ نکی اوز دا تقریبا دا پینزو لکالدار اتزار نال ما پدا زیکیر شده دا یو جرف زی پدا که ما اتزار نال گیر شده نو پینزو لک کالدار سویده ما دا جمعی طور سلا و تلی و چمخشه شده.
دانه و یا نهال هنگ برای یک بار در زمستان کاشته می شود و تا حاصل دهی آن 4 سال زمان می برد. اگر به گونی حرفه‌ای حاصل آن برداشت شود، معمولاً 20 سال عمر می کند و با گذشت هر سال با تنومند شدن ساقه‌های آن حاصل بیشتر می دهد. ارزش اقتصادی شیره هنگ بالاتر از ارزش تریاک و چرس برای کشاورزان ارزیابی شده است. از همین رو متخصصان زراعت گیاه هنگ را بدیل خوب برای کوکنار و چرس می دانند.
ده خلقو تا نپا هوایی ده تنها وزنه کوکنار نده یه چه اقتصادی ارزش دلورده. خوزا باید دادر تو همه که چیره خلقو تا ابلاغ سی خلق پوسی یوازنه کشت افغانستان که وستانه حالات که انجا ده چه چو چنده ده کوکنارو که ده تان چه چلور چنده پینزه چنده ده کوکنارو تر محصول ده قیمت لورده.
4 سال از کشت و پرورش هنگ در این مزرعه می گذارد. جومه خان از کارگران حرفه‌ای این گیاه سرگرم مراقبت از رشد و جمع‌آوری حاصل آن است. او آموزش‌های فنی را در تاجیکستان و پاکستان فرا گرفته و سال‌ها تجربه پرورش این گیاه را دارد.
نوکته تاجیکستان که توی نبکی وی دستی ولت و میشتی هم سپری ده و میشتی پیندلش بی دست نپارو دزر کیلو تا سوار سیده پیندل از سوار 2000 کیلو تا سوار سیده او دن از ای پا نپار 500 کیلو تا اول کال او دنور پاس تا پاس دستی کمیزه تا سل تا 200 کیلو 200 کیلو 300 کیلو پوری سیدل دستی از افغانستان زیده دستی وار پا تشل کیلو همشتا دیرش همشتا تلویخت همشتا تا 500 تا سل پوری انا برابرک تی.
مالک این مزرعه پس از 4 سال کشت هنگ انتظار دارد که امسال حاصلات خوبی به دست آورد و در صورت حاصل خوب زمین‌های بیشتری را به کشت آن اختصاص خواهد داد.
چه وجری پساو کلو اینجا و که دوی پروش کل اتل زر سخد پنزی زر اوانی پر دیوی کلو کمت یاده وی نو زم چه داغه پنسکی بانی پلا زر اپانی بانی یو کلو خرسی 200 کلو نو و که لس امسل کلو وی که بلازر افغانی باندې خرڅ سی ریو جری پلاس لا کمپانی کیږي دا به خې کوکنار نه بلکې چیلن جوړیز نو په ټولې واد کې چې شی موږ د سنل رچیو جری مزکه د لاس لا کمپانی حاصلات ولري.
حکومت طالبان هرچند کشت کوکنار و چرت را در افغانستان ممنوع اعلان کردند، اما هیچ گونه کشت بدیل را برای دهقانان ارائه کرده نتوانستند و نه هم آمار در مورد زمین های تحت کشت هنگ در افغانستان را دارند. به رسمیت نشناختن حکومت طالبان نیز سبب شده که جامعه جهانی کمک‌های خود را به بخش مبارزه با مواد مخدر و ایرای کشت بدیل در افغانستان را به صفر برسانند.
مزد معلومات به اساس بندی که کل ده روزل سی و شا دغی وستی یعنی روزن وستی دیر شل حسل ورکی چی ده تاریاکو یا ده کوکنار و دیر شا بدیل که درسی او ترجیح مال چې خلکو دا کښت کرونده کړی ده ترجیح را حد پورې ورڅخه خوشاله.
هنگ در برخی از کوههای افغانستان به ویژه در ولایت تخار و بدخشان به گونه وحشی و به عفور می روید و در سالهای اخیر در ولایتهای گونه‌گون کشور کاشته شده است. این گیاه کمیاب به دلیل داشتن خواص درمانی در صنعت دواسازی استفاده می شود. نظر به آمار اداره ملی احصایه و معلومات حکومت سابق افغانستان در سال 1398 هجری صادرات هنگ به 114 میلیون دلار رسیده بود که بیشتر به کشورهای هند، امارات متحده عربی، چین، پاکستان و سایر کشورهای جهان صادر می شد. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
با برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته یو شمیر خلکو د فدرال یا وومن بوټي راټولولو ته مخه کړې ده او د وومن بوټي هغه دي چې د ښیښې په تولید کې مهم رول لري.
په افغانستان کې تر کوکنارو او چرسو ورهاخوا په دې وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د فدرال بوټي څخه د مصنوعي نشه یي توکو په تولید کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. دغه دشتي بوټي چې په افغانستان کې په وومن او بندک مشهور دی په خوا یوازې د درملو په جوړولو کې کاریدی، خو په دې وروستیو کې د شیشې یا میتافیتامین د تولید مهمه برخه جوړوي. دا بوټي د فراغ، غزنی، نیمروز او بادغیس په ګډون د افغانستان د مرکزی سیمو په دشتو کې کیږي چې د کروندګرو ترڅنګ نور کسان له دشتو راټولوي، وچوي او د تولید لپاره یې تیاروي. له ومان څخه په لږو امکاناتو ډیره ګټه په لاس راځي.
دا خلک اوس راوړي د دې څخه بیا د ورته چشوای کریستال وای چشوای چشوای دغه جنینی باسي بیا د نشې د لپاره کاریږي. د نشې خلک کاری خارج تمځي ډیر قیمتي شی دی.
طالبانو تیر کال د نورو نشې توک ترڅنګ د ومان بوټ پر راټولولو، خرڅلاو او تولید بندیز ولګاوه، خو خلک چې په هیواد کې روان اقتصادي کړکیچ له ستونزو سره مخ کړي، د دغه بندیز د اعلان او طالبانو له ګواښ سره سره د ای فیډرال راټولولو ته دوام ورکړي.
خلک خو نو داسې مجبور دي چې په خدای شي کبل کار لري، نو دغه وایي موږ شی نه برابرېږي، نو زه پسې دغه سرګردانی و تکلیف و یا منا څوک پر پیرسي زه یې کې دا ټوله پر سر اخیستی دي، خو په سيزه دغه دی پیدا کوي راوړي هغه ځای چې رسوي.
برتانوي څېړونکو ډیوډ مینفیلډ چې لکلون راهیسې د افغانستان د نشې توکو د کار او تولید په اړه د نړیوال بانک په ګډون د نور ادارو لپاره څېړنې کوي. پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر تیر کال یوازې په فراه او نیمروز کې د ایفیډرا څخه د شیشې د پروسس 340 کارخونې فعاله وي چې له کاله زر میټریک ټنه شیشه تولیدولای شي. د طالبانو له لوري د تاریاکو تر بندیز را وروسته ډیوډ مینفیلډ د ایفیډرا مارکیټ د ګرمېدو خبره کړې وه چې ګنې افغان کروندګر به د اقتصادي ستونزو له امله ژر د ایفیډرا راټولېدو ته مخه کړي. د طالبانو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موین عبدالحق همکار دا مني چې د شې په تولید کې د ومان بوټي مهم رول لري، خو سره دغه کارخونه د منځوړلو خبره هم کوي.
شې چې دا د ومان سره جوړېږي، ومان او نور څه مواد د ودري رقمه چې هغه سره مرکب کې بیا د شې څخه جوړېږي. ومان راوي د غرس نور څه مواد سره ګډ کې د دې شې جوړېږي. اندا په کورو کې اوس یو عادي ارڅو کوم کولای شي، نو په دې کې چې هر څوک دخلي د هرې کچې که غټ سړی که کوچنی سړی، که د غټ کاچاک بری که کوچنی کاچاک بری، موږ ته مهم دا دی چې څوک دا کار کوي هغه به نیسو.
خو د تېر حکومت چارواکي په دې باور دي چې طالبان نه یوازې دا چې د دغو نشه یي موادو له منځه وړلو ته ژمن نه دي، بلکې په قاچاک یې په مرسته تورنوي.
دا کاروبار مشخصا خلک کوي یا کروندګر کوي، اورباندې تاثیرات منفي تاثیر اغېز لري. خب دې کیس کې مونږ نشو ویلای چې دا د کاروانګرو باندې منفی اغیز لري، ځکه چې کاروانګر مخکې به هم کاروانګر و سم دی، بازار ورته شته. دا کوم فرمانونه چې ورکول کیږي یا کوم او دا کوم دا خبرې چې کیږي چې دا بند شو دا مخنیوي کوو، دا یوازې د دې لپاره دي چې دا د حاصلاتو هغه کوم سطح چې ډېر سی وي هغې دپاره چې یو څه قانوني لکه د اعلامي سیاست په نوم یا قانونی خبری ورته جوړ سی چې دی دی حاصلات او قیمت لوړ ساتلو لپاره دا خبری دی چې په عمل کې چنل لري.
د ومان بوټی تر نشي تو کور ها خو په ځینو طبي درملو کې هم استعمالیږي. کله قانوني لاري د یاد بوټی لپاره د تولید او صادرېدو زمينه برابر سي، ممکنه ده چې د شایعت تر څنګ د قانوني اقتصاد سره هم مرسته وکړي.
دولتونه کولای شي چې هم انحصار د زینو بوټو وکولای شي، او دوی کولای شي دولتونه کولای شي چې د مواد مخدر په کلي ډول چې امن موجود وي مخنیوي وکړي. نو خدا ده چې قاچاقبران شناسایی، بهرنۍ مافیا لاسونه قطع شي، او هر هغه بوټي چې په طبي لحاظ افغانستان ته عایدات راوړي که خارج ته په قانوني ډول صادرېږي هم کوم مشکله خبره نه ده.
د اروپایي اتحادیه د نشې توکو اتحاد د څار مرکز په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 3000 ټنه وچې ایفیډرا څخه 15 ټنه شیشه تولیدېدای شي. یاد مرکز دا هم ویلي چې د ایفیډرا د زیات تولید او د شیشې د پروسس یو لوی څپه پر اروپا راتلونکې ده چې باید امادګي ورته ونیول شي. د ومان بوټي سیزن د جولای بیا د نومبر تر میاشتو پورې وي. په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ او پر نشې توکو د طالبانو بندیز ته پکتو دا به ولیدل سي چې د راتلونکي سیزن لپاره به د کروندګرو پریکړه سوي. شمساریان، امریکا جا.
حکومت طالبان میگوید 85,000 معتاد از سراسر افغانستان برای تداوی جمع‌آوری شدند، اما شماری از مبتلایان با مواد مخدر در یکی از بزرگترین مراکز تداوی معتادان در کابل با شکایت از وضعیت موجود در این مرکز میگویند حقوق انسانی آنان در جریان تداوی نادیده گرفته می شود.
صف طولانی در انتظار نان و درمان در یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد در افغانستان، کمپ فینکس، یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل، مقر روزگار پایگاه نیروهای ناتو بود، اکنون به مرکز درمان معتادان مبدل شده است.
مشکل مردم را بیدم تو همه اگلو که نان را سیفت
شماری از معتادان معترض به دلیل نبود اتاقهای مناسب، شیوه درمان و غذای لازم، این مرکز را همچون زندان می دانند.
تر اچکه که مدادشتون خپل سوما عزیز آغا سر یوشی نظرانه ده زموج وطن مشتا کعبه ده اسماعیل غندی بزان مشتا قربان کلو دامو وعده ده.
عزیز سادات شاعر و نویسندهی که به گفته خودش 215 پارچه شعر و غزل سروده، میگوید به دلیل ناداری و بیکاری به استعمال مواد مخدر رو آورده و اعتیاد سبب شده که از خانوادهش ترد شود و سرنوشتش این گونه رقم بخورد.
اینمی جوانا یکیشی تو نیست که یا بسیواد باشه، اکثریاتشی تو کامپیوتر ساینس خوندن، دیپلم گرفتن، دیگه در کشورهای امسایه درس خوندن، شار زماتای کشیدن، اما اینمی جا دیگه نمیفهمم که چرا ایتو شدن.
پایتخت افغانستان با جمعیت تخمینی حدود 5 میلیون نفر بیشترین معتادان افغانستان را در خود جا داده است. به گفته مسئولان در این مرکز حدود 3000 معتاد در حال تداوی است، اما شکایت اصلی استفاده از زور، برخورد خشونت‌آمیز و نبود امکانات اساسی در مراحل تداوی است. در میان معتادان ورزشکاران نیز شاملند که امیدوارند پس از مراحل تداویشان موفق به پیدا کردن کار شوند، زیرا آنان عامل اصلی اعتیاد خود را بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در کشور می دانند.
خب اینمی ریشیم بایس اینمی بیکاری و شد که رو به اینمی مواد مخدر آوردم. امروز بدبختانه در اینجای به این وضعیت استاد است. رفتم اگرچه در وزارت دفاع اونجا هم سیوی خود دادیم که ما در گذشته کارمند بودیم، ولی کسی صدای ما را نشنید.
شماری از معتادان از مناطق دوردست افغانستان که دسترسی به مراکز ترک اعتیاد در آنجا دشوار است، با گونی داوطلبانه خودشان را به این مرکز رساندند. میگویند با درک وضعیت موجود و با امکانات محدود در این مرکز توانستند از اعتیاد دست بکشند.
وقتی که دوره اول آمدیم خیلی بچه بودیم، در یک دیب آمده بودیم، اونجا کمیته مالی گرفتگی بود، به توسط او به نام طالبه باز اینجا ما آورده، همه مساری به دیوالت گردن گرفته بود تا اینجا رساندن. حالا میشه تا دو ماه سه ماه وقت رسیده که فعلا دیگه انشالله همه مشکل در مرضیت اما معتادیت چیزی بود دیگه انشالله 100% فرق پیدا کرد.
حکومت طالبان میگوید مراکز ترک اعتیاد را با امکانات دست داشته خود حمایت میکنند.
که مور پر طول افغانستان که وط پانی دو چه معتادین را طول که و دا غط داوی و که تقریبا تروس پری پا دیو کال که مور پینزا تیازر معتادین پر طول افغانستان که را طول کردی تداوی کردی مودی چه چوک وزند تداوی لانی دی چوک پخپلو کروت لدی.
رشد آفتبار مواد مخدر در افغانستان در دو دهه پسین تکان دهنده بوده است، پدیده‌ای که به صورت بی پایان و با قیمت نازل قابل دسترس بوده، و اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، رهبر این گروه در یک فرمان کشت کوکنار را به گونه کامل منع کرد. اما حکومت طالبان تا اکنون هیچ گونه کشت بدیل برای کشاورزان ارائه نکرده است. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
یو شمیر اغا معتادین چه درملنه شوی دوایی بیا زلی زکا پانشو اختشوی چه بیکاری ده او هیز دس بختیا نشتا چه لعمله دو دوی نشه هیری کری. پا داغو معتادینو که دس هم خلق شتا چه ده طالبانو ده حکومت درملنه پا بیر نیوکه کوی او وای چه پا هیز امکاناتو ده روک دو درملنه زیان منه ده.
حکیم چې د کابل ولایت اوسیدونکو لري تر درملنې وروسته تازه یو ځل بیا په نشې توکو موتات سوی دی. هغه چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ سرپرستي هم ور په غاړه ده، له تیرو 15 کلونو راهیسې په پوډرو او شیشه اخته دی. حکیم وایي چې ډېری تداوي سوي معتادین د بیکارۍ له امله یو ځل بیا نشې توکو ته مخه کوي.
خو دا ځوانانه ټوله بیکاره دي، خوار زار ګرځي، ډېرې زړه تنګی نه، ډېرې سوخ نه، بیر شي په دغه غام لی چې سا یو لوګای خو وڅه کوه، اما یو لوګای نه وي غام وي که دغو ته کار پیدا شي. او دا زما د توایم کته یو نه پر ملي ول دا یای ما یا بل کوم څه کول بالکل موږ د چاو کر پیډی کی دوم دک دا ز غوته وتلم.
طالب چارواکی وایي چې د موتاجین لراټولولو په کمپاین کې تر دې مهاله شاوخوانی ویزر روشت کسان نه واچول او کوڅو راټول او پرختونو او اړوند مراکزو کې ځای پر ځای کړی دي. که څه هم حاکم د طالبانو له لوري د موتاجین لراټولولو خوښتي، خو وایي چې په مراکزو او روختونو کې د درملو او تجهیزاتو د نشتون په وجه ځینو موتاجینو حتی خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
مشکل وو ولا خو کسر د خوګیدام ما ټابلیټ به ډیر کړه کب خېب د خوګیدام ما ټابلیټ به ډیر کړه ډیر دې چې پیچس بشوال انمړ شوال داونه وا کنه هغه ته کا داو ورکړ بیا به ویلی مړ کیدا کسه پیچس نمړ شوال اسرو وینو پیچس به وتا ولا کیدو داو بوانا امړ شوا.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نشېتو کتر بندیز را ورسته. طالبانو په افغانستان کې د موتاجینو در ټولولو د هغوی د درملنې او په مراکزو کې د موتاجینو لپاره د هر فویز د کړو چارې پیل کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشه توکو سره د مبارزې موینیت د دفتر رئیس ستانه منیشتر درملنې وروسته د موتاجین بیا په نشه روشت سوي او یا د مراکزو خدمات ضعیف وي.
له خیریه نهادونو او نړیوالو خیریه ټولنو څخه مو غوښتنه ده چې د معتادینو په برخه کې د معتادینو د تداوی او درملنې او هغوی ته د کار د زمینې برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، ځکه معتادین چې دا د ټولنې یو مظلوم قشر دی، دوی مریضان دي او دوی د بشریت یوه برخه ایجادوي. نو نړیواله ټولنه دې د بشر په خاطر د دوی سره مرستې وکړي، ځکه چې دا سیاست او نظام پورې تړلې موضوعونه ده، دا یو بشري کومک دی او دوی د خپل انساني مسؤلیت ادا کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې د روان کال په فبروري کې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو پر اتګ بیا تر اوسه په داخلي ناخالص تولید کې 10% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د اوسیدونکو 15% عاید یوازې د خوراکي توکو لپاره مصرفیږي او د بیکاری کچا 30% ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د بیکاری ستونزه په ځانګړي ډول په ځوانانو کې ورځ تر بلې پر زیاتېدو ده. بیکاری او اتحاد ولې سره تړلي دي؟
بیکاری هغه څه دي چې ډېر ځوانان اړ باسي چې په مخدره موادو باندې روږدي شي، ځکه چې بیکاری خپل یو مرض دی، بیکاری خپل یو تکلیف دی. نو ځینې ځوانان دا فکر کوي چې د دغه مرض یا د دغه تکلیف د ختمولو لپاره که دوی مخدره مواد استعمال کړي نو له دې نه به نجات بیا مومي، حال کې چې داسې نه دی. نو په دې اساس بیکاری لوی لامل کیږي چې ځوانان په مخدره موادو باندې روږدي شي.
د ځوانانو د روزګاری نشې توکو ته اسانه لاسرسي او د اتحاد د مراکز ضعیف خدمات تر ډیره په افغانستان کې د اتحاد مهم عوامل ګڼل کیږي. شمساریان، امریکا جا.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسو دروختیا او سلامتی په هیله دا خبرونه هم همدلته فائدہ رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مات.
کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی تم زده کړ بیرته لاړی افغانستان کې څه وکړ؟
اصل په افغانستان کې دغه تخنیک د هوانوردی بیخی موجود نه و.
د لومړنی آی بی ام کمپیوټر راتګ په افغانستان کې او تاسو کار کې په دې اړه څه معلومات مونږ ترلاسه
کړل؟ آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندستان کې فعالیتونه لرل.
په افغانستان کې د هوای چلن بنسټ څنګه کې خودل شو او لومړنی کمپیوټر څه وخت او څنګه د هیواد تراغی؟ د افغانستان د هوای چلن یو لومړنی انجینر عبدالمتین کاکر سره مرکه.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن لیو داسې افغان سره مرکه لرم چې ډیر پخوا یعنی د افغانستان د پخواني پاچا ظاهر خان په وخت کې امریکې ته راغلی. دلته یې د انجینرۍ او په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ او کمپیوټر په برخو کې زده کړې کړي. له هغه پس بیرته افغانستان ته تللی، هلته یې کار کړی او بیا وروسته د نورو میلیونونو افغانانو په څیر له هیواده بهر کډوالۍ ته اړ شوی دی. نن غواړم د ده د ژوند ځینې په زړه پورې خاطرات د دل ژبې واورم. هیله ده دا خپرونه مو هم خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سي.
انجینیر عبدالمتین کاکړ په لومړي ځل 1950 میلادي کال کې امریکې ته د تحصیل لپاره راغلی او دلته یې د هوای چلند تخنیک برخه کې لزده کړو. وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی او هلته یې په بیلابیلو تخنیکي برخو کې دندې ترسره کړې. خاغلی کاکړ په افغانستان کې د هوای چلند صنعت له بنسټ ایښودونکو انجینرانو څخه دی او ترڅنګ یې په افغانستان کې د آی بی ایم شرکت د لومړني کمپیوټر له راتګ وروسته په دغې برخه کې هم خورا ګټور کارونه ترسره کړي دي. انجینیر عبدالمتین کاکړ خپل د ژوند په اړه یو کتاب لیکلی چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې نومېږي. په دغه کتاب کې ښاغلی کاکړ د شخصي خاطراتو ترڅنګ په افغانستان کې د شلمې پیړۍ له پیل څخه تر اوسه د ځینو تاریخي پیښو یادونه هم شوې ده. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د ښاغلی کاکړ کورنۍ او دوستانو د دې ژوند د لاسته راوړنو د لمانځلو او د کتاب د معرفي په خاطر دا غونډه رابللې ده.
د کتاب اصل هدف دا نه دی چې زه په دې پیسې جوړې کوم یا مشهور شم او یا مې خلک وپیژني، بلکې ما ځان سره فکر وکړو زه د خدای ناراضی یم چې خدای پاک ما ته اوږد عمر راکړی او په خپل ژوند کې ما غوښته زما د ژوند او زما د هیواد لوړې ژورې ولیکم.
ما کتاب کاکړ صاحب مطالعه کردم، خواندم، بسیار دلچسپ است، بسیار چیزها را فرا میگیره. کسایی که با اطراف زندگی نکرده بودن و قدرجات دور زندگی نکرده بودن، زندگی سخت را ندیده بودن، کاکل سب از صفحه که مشتر کردن آدم مشناسه، ریف آمار ترک میکن. در افغانستان چقدر مردم در گذشته ها و چی زحمات تانسته بودن که دست بخوانه و بکشانه و کاکل سب ما فکر کنم که از یک مثال بسیار برجسته است، بسیار مثال خوب است. وقتی کتابش رو مطالعه میکنید که توانستن در زو شرایط در کدام قسمت کشورهای دیگه نبود که کمپیوتر ندرس مده.
کاکر سبلو وقت نمو دیره دیره بنده نه کور مو ودان
تا سنو مرنه دو جانه
چې راغلی او زمونږ په دا د کتاب معرفت ورځې کې ګډون وکړه. زه ستاسو خدمت
کوم. اول خو دې ستاسو د خاطرات د کتاب د چاپېدو مبارکي وایم.
ډېره مننه کوم تاسو نه تاسو را تاګ نه
سلامات اوسئ. چیرته مو ژوند کړی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي په افغانستان کې؟
کیسه خو ډېره اوږده ده، لکه څنګه چې وایي چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې، دغه ما په دې کتاب کې نغښتي دي. او زما ژوند په اطراف کې، په کلي کې، د ننګرهار په د بیسدو په ولسوالۍ کې یو بانډې کلی کې شروع شوی دی. او ابتدایي لومړنۍ زده کړې مې هم عملته کړې دي تر شپږم ټولګي پورې.
ډېر ښه. او بیا وروسته
بیا د هغه ځای نه چون په ننګرهار کې خاصتا په دغه ولسوالۍ د بیسدو کې دا نو د ډېر تازه د دوهمې عمومي جګړې دوران دی چې زه په ښوونځي کې وم. او وخت چې خلاص شوم نو یو څه ټال نه وروسته ما وکړه شو کابل ته راشم د لیلې په مکتب کې ښوونځي کې په اووم ټولګي کې شامل شم. دا 1950 کال و.
امریکا ته د راتګ د سکالرشپ وایم یا د تحصیل لپاره د راتګ مسله کوم ځای رامنځته سوه؟ تاسو څنګه د برخې ته غوره سوی؟ دا کیسه که راته لږ وکړئ.
دا کیسه هم ډېره اوږده ده. وخت چې زه د تخنیک مکتب نه فارغېدم نو هغه وخت کې تخنیک مکتب ته تخنیک عالی ویلې.
اګه ته درولسم ټولګي پورې به د تخنیک مکتب البته تاسو رښتا وایله. ډېر ښه.
نو دلته مونږه تربیه کیدو یا مونږ ته زده کړې ټولې د تخنیک او صنعت تخنیکی صنعت کې روزل کیدو. زمونږه معلمان ټول امریکایانو او درس هم په انګلیسي ژبه غوښتل.
جالبه.
دا ډېر مونږ د پاره ډیر جالب بابا او ډیر دغه وا
د امریکا بورس څنګه واخست؟
د امریکا بورس خو زما حق خو چې د مکتب نه زول وبر خلاص شم. هغه وخت کې امریکایانو د هر څوک بچی د تولسم سم نه ول عمره د مکتب نه فارغ ده غته بورس ورکو. لکه زما بعد طالب باندې چې دا وخت کې داوود خان صدر اعظم او سفر بری شروع شو د پاکستان سره د مناسبات سیاست لکه جالي شو. دا زما بورس وسوځید. زه ویوړم په هوای بلکی هوای چلان کې نو مامور پیس مقرر شوم. حالته بیا یو کال دوه کال مې علي زلې وکړې د هغه ځان بیا ځه امریکا بورس ماده را کړ. دا دغه نن اسو هته پنځه اوس کوم کال وو چې زه امریکا ته اول ځل لپاره راغلم. او دلته مې دا ونه ورده او دا وایي چلن بعضې تخنیکی مسایل لکه ټیلی کمیونیکیشنز او دا ایئر نیویګیشن فیسیلیټیز دا زده کړو. بیرته لاړم
بیرته افغانستان ته.
بیا یو وخت کې بورس بل ماته مې اثر شو چې یو څوک اسو نه امتحان واخیست از بوینه چې یو پکې خوښ کی هغه زو
ماشاءالله.
ما وکړه شو چې بیا راشم په 1900 آتش پیتم کال کې 64 څلور شپېته کال کې بیا راغلم امریکا. بیا مې نو لوړې لکړې په الکتریکل الکترونکس انجینری بیا وروسته مې تخصص هم په ټیلی کمیونیکیشن کې.
ډېر ښه. راځم دې ته چې کله چې تاسو اول ځل دلته راغلې څه زده کړه بیرته لاړې افغانستان کې څه وکړه؟
زه چې بیرته لاړم نو همدغه رشته کې اصل په افغانستان کې دغه تخنیک یا انډستری د هوانوردی بیخی موجود نه و. مونږ هغه اولین انجینرانو یا خلکو چې دغه انډستری یا دغه تخنیک مونږ په پخو ودرو، او هغه وخت دې اندازه پورې و چې خلک به چې خارج ته تلل نو تلل به پاکستان ته، ان کراچۍ نه به پروازونه و. افغانستان کې هو ملکی هوانوردی هوایي چلن موجود نه و. مونږ د دغه تخنیک یا دغه انډستری د پیستا زمونږ و زوم پایسته سره انجینیر چې مونږ به دا ټول افغانستان کې د هوایي میدانونه د کابل، قندهار، هرات، مزار او کندوز او جلال آباد او نور واړه لکه شیخنان او دروازه او کوم ځایونو کې مونږ لاړو. هوایي ډګرونه هم جوړ کړو، مخابره هم پکې نصب کړې، هوایي پروازونه شروع شو او خارج ته هم پروازونه شروع شول. اول پروازونه د اجارو انتقال و چې پخوا دا کار نه کېده.
ماشاءالله د لومړني آی بی ام کمپیوټر راتک په افغانستان کې او ستاسو کارپ کې په دې اړه اوس معلومات مونږ ترکه.
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندستان کې فعالیتونه لرل. مونږ وکړه شو چې دوی دعوت کړو افغانستان ته، زمينه ورته مساعده شو. هوا غډله چې دوی سره مونږ کار شروع کړو. یو زوما چې له امتحان او دغه اپټیټیوډ ټیسټ پاس تاس باندې زه دلته قبول کړم، نه یوازې د انجینر په اساس بلکې وروسته د مینیجر په اساس باندې. دغه مین فریم کمپیوټرونه چې هغه وخت کې یو لوی سالون کې ایله زیدل، دلته مونږ ناست کړو. د دې پروګرامونه او سیستمونو جوړول اته د متقاعدینو لپاره مونږه په کمپیوټر چکونه لیکل. دا سیستم مونږه یار کړ او ځدی کې پښتازو ما دا کار مونږه وکړ او د ډیرو خلکو زړونه هم لاسته راوړ او ملک ته مونږه یو یار و چې دا وکړو دا خدمت وکړو.
ستاسو په کتاب کې جالبه قصه ده چې کله چې رژیم بدل شو، د اوتخان رژیم نسکور شو، کمونستان راغله، د کمپیوټر نه د تاسو نه تقاضا شوې چې په ځینو خاصو برخو کې باید کار واخیستل شي. که یو قصه راته وکړي او خاطره هم په دې اړه هلته لیکلې ده که یو څه برخه یې موږ دلته هم وایي.
ترخه خاطره دا وه چې ځینې د دغه تحول خلک چا چې دا تحول راوسته یا دا خلک ما پیژندل بازه چې کتاب کې منومونه لیکلي دي او له دوی ما ته غاښ چې کاوه چې کچیرته مونږه قدرت ته ورسېدو نو اوله شی به چې کوو ته به دې کار کړو ورته او نه به دې کمپیوټرې همداسې اوسو لاړه. زه وغوښتم پس هغې نه چې دی قدرت ته ورسېده چې هغه کمپیوټر دی نو بانکا او زلو نو ما ورته وویل چې دا خو یو زه نه یم، زه به لاړ شم. خو دا ډېر مشتریان لري، ډېر خلکو ته خدمت مونږ کوو. تقریبا 100 نفره فنی مامورین انجینران زه لرم او دا زه څنګه بند کړم؟ تاسو یې بندوئ بند کړئ، زه خو یې نه شم بندولی. بیا ما یو لاره پیدا کړه چې د بل چینل نه دا مې د دې لپاره چې د بین لاندې شي په یو دولتي شکل باندې بیرته راوست او ما وکړه شو چې دا دوام وکړي. بیا بل ته اول راغې چې روسان راغله. روسان چې راغله زمينه یو څه مساعده شوه چې مونږه دا تخنیک په پخو ودره وړاندې بوته. اگر چې محدودیتونه ډېر وو او بالاخره سید اعظم دغه وخت چې سلطان علي کشمان و د زما وقف کړم.
څه وشو چې تاسو وطن پریښودل؟
خ خو زما کار چې کمپیوټر وو تقریبا په پخو ودرېد، ما نوې کمپیوټر هم واخیسته. نو پس د هغې نه زه متهم په دې وم چې دی پښتون دی او دی یوازې پښتنو ته د کمپیوټر درس ورکوي، حال دا چې داسې نه و. بیا نو لکه ټول خلک چې د فشار لاندې و او دوی خو هغه چا چې غرب کې تحصیلات کړي دي هغوی په کار نه و. دوی یو اصطلاح په کار اچوله چې هغه ویلې دوی ته قابل د تجدید تربیې نه دي، یعنی په دې نوې ایډیالوژي کې. نو مونږ دغه لاندې وو، ضربې لاندې وو، خو ما وکړی شو چې په ملل متحد کې ځان ته یو تخنیکي کار پیدا کړم او د یو ډوپی د کابل یو این په کومک سره چې زما رزومې سی وی ولېږله نیویارک ته ملل متحد ته، هغې ما ته په افریقا کې یو کار راکړ د کمپیوټر په رشته کې. نو ما فکر وکړ چې کمپیوټر که افغانستان کې اوس په کار نه دی، نو اقلا زه خو کمپیوټر چلولی شم په افریقا کې د ملل متحد بیرغ لاندې.
افغانستان او ته څو ملکونو کې کار وکړ، څه وخت خبر را ورسېده بیرته امریکې ته د مهاجرت د ژوند؟
په 1984 کال کې زه د افغانستان نه لاړم غربي افریقا ته، یو ملک دی سیرالیون، فری ټاون. هلته ما کار شروع کړ، تقریبا 4-5 کاله مې هلته کار وکړ. بیا د هغې ځای نه تبدیل شوم، لاړم په لوساکا زامبیا شرقی افریقا کې، درې کاله مې هلته کار وکړ. او په 1994 کال کې زه راغلم امریکې ته. د هغې نه مخکې تقریبا په 1989 کال کې زه افغانستان ته لاړم، چا روسان د افغانستان نه په وتلو وو. مال ګوندې ما ته بیرته ځای چې زه خپل وطن کار وکړم، که ملل متحد کې کار کوم نو وطن ته به زه هم راځم. هلته مې چې ولید د رژیم د هغو د ډاکټر نجیب او د نوي مجاهدین دیو جنگ تکړه او دا غیر سي ارزو وا چې دا به چپکی او اسلامي حکومت به جوړ کی او دا به کی هغه کی، لکه دواړو طرفه جنگ شروع وو. زه بیرته راغلم نو جرمنی کې مې اسایلم ورک، دا غیر پاس اس پاتې زه امریکا کې قبول شوم. بیا دا درغه
په کلو کې چې اول ځل درس امریکا ته راغلی به بیرته افغانستان ته لاړی، او وخت کې د خصوصا د ظاهر شاه په وخت کې افغانستان څنګه و د پرمختګ له پلوه د نورو ملکونو په پرتله؟
افغانستان کله که څنګه چې ما تاسو ته وویلې، ما په ونه وردی هوایي چلن کې کار کاوه، او هوایي چلن په افغانستان کې په هغه ابتدایي مراحلو کې و چې د هغې نه مخکې پروازونه یا د الوتنې نورو ملکونو ته نه وې. دغه مونږ وو چې میدانونه هم جوړ کړل، هوایي دغه هم جوړ کړل، هغه ابتدایي ورو 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 مونږ پیشتازه وو.
ډېر ښه، یعنی که د ایران له هندوستان پاکستان دې ملکونو سره مقایسه کړو، هغه وخت افغانستان څنګه هیواد و؟
افغانستان ډېر بیرته پاتې هیواد و، لکن شوق و ذوق او ملک ترقی ته ټول ملا تړلی وه. خصوصا د داود خان په خپله ډېر کار وکړ افغانستان ته، او نوردي په پښو ودروله، مکتبونه پوهنتونونه دا ټول راغله، دا مواصلاتي لارې، دا انکشافي پلانونه 15 کلن، دا پخوا هیڅ نه و. لنډۍ په جوش او دغه باندې دا کار روان و، د غرب او د شرق دواړو. کابل میدان یې هغوی روسان جوړ کړ، قندار میدان یې هغوی امریکایان جوړ کړ. دغه همداسې پولی تخنیک روسانو جوړ کړ او پونتون د کابل امریکایانو جوړ کړ. یعنی دا هغه وخت وو چې افغانستان مخ په ترقی وو. متاسفان دا ارزه کې چې لاړ شي هغه وخت کې لکه دا د سالنګ لوی لاره دا د قندار او د هرات لوی لاره د کابل د قندار لوی لاره دا د ننګرهار لاره دغه د تولید د برق د تولید فابریکې لکه د سروبي لکه د لغلو لکه دغه بند دغه د دروټي بند او برق دغه د ننګرهار کانال دغه کارونه ټول هغه وخت وشو.
کاکر صاحب راغلی امریکې ته ژوند هم دلته پایر دی او مهاجر په توګه دی او کډوال په توګه دلته ژوند تاسو ته څنګه وو؟ د خپل د ژوند ځینې برخې کیسه راته وکړي.
خو زه چې امریکا کې بلد وم او بین المللي سفرونه ما ډېر کړي وو نو دومره مشکل ماته نه وو. دلته چې زه راغلم ما خپل کار په ملل متحد کې څلور کاله نورم وساته. دلته به یو څو موده راغلم نور به خپل کار ته تلم. بیا چې د هغې ځای نه را خلاص شوم دلته به د فیرفاکس کاونټي کې یو کار پیدا کړ د خلکو د استخدام او کاري ځواک د انکشاف د متخصص په ساته ما کار شروع کړ. پنځلس کاله ما کار وکړ دلته او ډیر ځوانان ډیر خلک امریکایان او نور د بهرانیان ما تربیه کړه چې څنګه دې کولای شي کارونه پیدا کړي او کارونه ته آماده شي. درس مې ورکړ د کمپیوټر درسونه مې ورکړ خپل وطن نه که د کمپیوټر درسونه محروم شوی وم خو دلته دا کار ما دوام ورکړ او دا کار مې تر نولس سو او ولسم کال پورې دته دوام.
ماشاءالله ډېر لنډ موده کې چې ښه کار پریښی دی. کاکر صاحب دوه خبرې موږ په ټولنه کې تاسو په اړه مشهورې دي. یوه خبره دا ده چې تاسو ماشاءالله ډېرې هڅې کړي چې مثلا فرهنګي ټولنې رامنځته کړي حتی مذهبي ټولنې رامنځته کړي د جماعتونو په رامنځته کولو کې هم هڅې کړي دي. تر څنګ یې ماشاءالله یوه ښه لویه کورنۍ لري چې ماشومان هم لمسیان هم دا ټول افغاني فرهنګ سره ډېر ښه آشنا دي پښتو غږیږي. دا مسله د تاسو په اړه دوستان همیشه یادوي که یو څه راته ووایي چې څه هڅې مو کړې د فرهنګي ټولنو او د جماعتونو په رامنځته کولو کې دلته تاسو یو لویه موده وخت تېر
کړی. ډېره په زړه پورې خبره ده. کاشکې ډېر وخت هم لرلی او د کوم
په لنډه توګه کې راته ووایي.
زه به لنډ درته یم. دلته چې رالم نو ما زه ما وغوښته چې د دې ټولنې یو غړی شم یو فعال غړی شم. خو د مسجد نه مې شروع کړله. مسجد د یو مؤسسه وه دلته خلکو جمعیت جوړ کړی و کرایي جمعیت و خلک به راتله. ما غوښته چې د اولادونو دپاره دلته درس او حتی د ژبې د پښتو ژبې د نو ما کوشش وکړه چې دواړه وکړمه هم دغه درس مذهبي درسونه قرآن کریم دینیات دا که وکړی شو د دې لارې نه ولې چې اولادونه ضرورت لري چې تربیه شي. بل د پښتو ژبې نه امکانات یو څه اندازه مونږه برابر کړو. یو مکتب هم جوړ کړ د پښتو ژبې لپاره او هغه هم وړاندې بوته تر یو اندازې پورې حتی یما خپله لمسۍ په هغې کې پښتو زده کړه او بیا وایس آف امریکا کې درس دغه کار شروع کړ. یو تعداد خلک مونږ دغه کړو. بل کلتوري بعضې پروګرامونه مونږ کول چې د افغان ملي ټولنه په نامو باندې او مساوه مونږ به هره میاشت یو رنگین پروگرام جوړو په دې پروگرام کې واړه زړه آتا شاعران او ادیبان براتله دا په پښتو ژبه باندې دا پروگرام مو خزما فامیل لونی می اولادونه می مسیان می ټول په دې کې اختاو بول دا د مسجد موضوع ضعیف و دا مونږه وکولای شو چې دا زمونږه کورنۍ نه مخدا 50 نفر نام زیات شي دي ما کله کله وایم مونږ درې کسه راغلو او دلته هم کلی جوړ کړ
ماشاء الله
هغه کاکړانو کلی مشهور دی پاسته دا د مدینه اسلامي سنټر
نام دا سده کاکر صاحب رازم دی ته کاکر صاحب یو لوی عمر تیر کړای شاوخوا سل زره افغانان تازه امریکې ته راغلل تاسو یو عمر دلته تیر کړای دی څنګه دا تازه نوی راغلی افغانان کولای شي په امریکا کې له فرصتونو نه ګټه واخلي
زه نه پیغام پدې خبره خو زه ډیر خوشاله یم ولې چې مونږ هغه وخت کې بچا امریکا ته راتلو د دې د پاره راتلو چې درس وایو او بیرته لا شو د خپل پوهه د وطن په اباده کې په کار واچو دا کار د بین لاړه اوس د مخزونو فرار دی دې ته زه ډیر خپه یم ولې ملک د بین نزی جامع ده نن که یو راغلی سبا بل راځي بل لکه خفغان په دې کې دي چې زمونږه کډرونه د لاسه ورک او دا کډرونه چې دلته راغلي دي په خو به چې څوک راغله دلته د ماته اوسه ورته داوا چې هلته څه څونه درس ویلې دي هغه اوس پرې دی دلته د څه وکي چې یو کورس ورکی زه دا ما دا استخدام کار په غاړه لره او یک شاب دوی ته باندې دلته زمينه مسايده ولا چې یو کورس ولوني یو مسلکی کورس ولوني او هغه یو سرټیفیکټ په لاس راوړي بیا پاره کې د کار وکړي وسم نه ماته اوسه هم دا کار دی باید وکړي که زمينه مسايده شي لار شي بیرته خپل وطن آباد کړي ما دا ترجمانان چې وخت راتله په دې کې ما یو شپر لیکل دی او ډیر پکې وړاندې تله مرته امیر دا خبره ما شریک کړې دي
درنو لیدونکو کاکر صاحب د خپل د ژوند خاطراتو یو ډیر خپل کتاب لیکل چې سونو صفه لري او په ډیرو جزئیاتو سره دغه د خپل د ژوند هغه مهم ټکي لیکل دي چې د کی د نوی نسل ته د یو درس او پند وي براتون دي کې د شته منګټه تری واخلو او دا نن د دې کتاب د معرفي غونډه وا او مال کاکر صاحب نه غوښتنه وکړه چې ماته فرصت راکړي دا سره خبرې وکړي چې دا فرصت ماته راکړه ماشاءالله مېلمانه هم د اوس ټول روان دي نو زه ډیره مننه کوم کاکر صاحب تاسو نه
او مننه کوم چراله
کور ودان
او موږ سره مرکا وکړه خو یو کې چې دغه ناچی شي ما ټولنې ته وړاندې کړي خاص د ځوانانو ته یو سرمش خو ګرځي که زه مړ شم ما قران یو څه مې پریخري چې زما اولادونه ستاسو اولادونه او دې هغه زوري دي ټولنې د افغانستان ته یو تګلار شي یو څه چې ستکی نو زه د ویاړ مې تاسو رااله ما سره مړه کوم
کور دان تاسو او عمر او صحت او خوشاله ډاکټر ژوند غواړم ډیره مننه کور دان درنو لیدونکو دا واده دی ونه خبرونه هله د چې د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونه یو نوی موضوع سره تاسو خدمت حاضرې کوم تاسو ټول بلوي او باندې خدای سپارم